دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه برېښنا عمر خلایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اورئ د خبرونه په پایل کې د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې نن د یکشنبه په ورځ د لیندۍ یا قوس پاتېشتما د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه د مذاکرات په غرض د سعودي عربستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان یا او آی سی د وشت غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو فوق العاده غونډه جوړیږي. د دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه پروند شنبه په ورځ د ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې د کانفرنس لپاره د امادګۍ نیولو په لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی د طالبانو د یو لړپوړي هیئت په مشرۍ په دغه کانفرنس کې د ګډون په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. کاغلی متقی اسلام آباد ته روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي میدان کې خبريالان ته ویل چې موږ له او آی سی نه درې غوښتنې لرو. د ډیپلوماټیکي اړیکو عادي کول، د افغانستان لپاره د یو وحشي صندوق جوړول او په افغانستان کې سرمایه ګذاري او پانګه اچول پکې شامل دي. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو، روسي او چین ځانګړي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي ټامس ویسټ هم پروند شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. وس اسلام آباد ته روانې دو مخکې د ټوئیټر په پاڼه لیکلي دي چې د غونډې جوړول د افغانستان پر روان بشري بحران باندې د غور کول لپاره یو باموقع او مهم ابتکار دی. لبل خوا دو لړپړو امریکایي سناتورانو سناتور ریچ او سناتور میکنزي د شنبه په ورځ د ټوئیټر پر پاڼه په یو بیان کې چې د افغانستان د موجوده وضعیت په اړه خبره کړې ویلې دي که څه هم چې موږ له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ، بشري حقوقو، ټیریزم او د تعلیمي اسانتیاو په شمول پروخانه او سرګنده ډیپلوماسۍ باندې تمرکز کوو، د افغانستان ولس بتل زموږ په غور کولو کې مرکزي حیثیت ولري. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي ویلي دي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل پر طالبانو نه بلکې د عامو وګړو پر ژوند باندې ناوړه اغیزه کوي. ستانګ زده چې پروند شنبه په ورځ په هغه غونډه کې وینا کوله چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوال ورځ د لمانځلو په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و زیاته کړه چې د افغانستان د روان اقتصادي بحران او له هیواد نه د خلکو د وټو پاړه د ویرې مسولیت متحده ایالات ته راجی کیږي ځکه چې د افغانستان په میلیاردونو شتمنۍ کنګل کړې ده. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د وی پیاوړې چاودنې په نتیجه کې لکترلګ 12 کسان وژل شوې دي او 13 نور نوټه پیان شوې دي. محلي پولیسو خبريالان ته ویل فکر کوي چې چاودنه د غاز د ډبې د چاودېدو په وجه باندې رامنځته شوې. په فلیپین کې د یو تباکون کې سمندري توپان دراتګ لامل 30 کسان مړ شوې دي او پلس هاو نور لا درک دي. چارواکي وایي چې پرونی توپان د روان میلادي کال په پای کې د سمندر د توپانونو په جمله کې تر ټولو پیاوړی توپانو چې دغه هیواد جنوبي ټاپوګان او مرکزی برخې وځپلې. په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې ده، برېښنا قطع شوې او ګڼ شمېر کورونه ودانۍ ړنګې شوې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا رئیس جیک سولووان وایي چې د بایډن اداره له روسیې سره د امنیتي مسایلو په باب مذاکرات ته تیار ده، خو نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې د هغې طرحې په اړه ځانګړې اندېښنې لري چې وړم ورځې متحده ایالاتو او ناټو ته وړاندې کړې وه او له ناټو او واشنگټن سره یې د سمدستي مذاکراتو د پیل کېدو غږ کړی و. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت لمخې د 2020 میلادي کال د دسمبر په پای کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس له خپرېدو وروسته د متحده ایالاتو فدرالي حکومت پر روغتیايي سکتور او امریکایانو سره په مرستو باندې د روان میلادي کال د دسمبر تر 15 پورې $4 ټریلیون چې 400 میلیارډ ډالر کېږي لګولې دي. په دې موده کې د امریکا د روغتیايي سکتور مصارف 9.5% لوړ شو. سکال د هنګ کانګ په خونځیو او په هنتونونو کې د چین د نوي امنیتي قانون له عملي کېدو وروسته شاګردان په خپل ټولګیو کې نوي بدلونونه ګوري. د افریقا په نیمه وچه کې د سخت وچکالۍ له امله د چاد د تالاب اوبه کمې شوې دي. دغه ستر تالاب چې د شاوخوا هیوادونو 95% خلک په اوبو باندې د خپل بقا او ژوند لپاره ګزران کوي، آبي لارې او روونې وچې شوې دي. په شمال کې د گاونډي هیواد کیمرون سره هم وصل شوی. په هغه هیواد کې د بزګرانو او شپنو ترمنځ د اوبو په سر د لانجې له امله په زرهاو خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري وای ساکال برابر 100,000 خلک له کیمرون نه گاونډي هیواد چاد ته مهاجر شوي دي، چې صرف 15,000 بیرته خپلو کلیو او بانډو ته راستانه شوي دي. او د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د شنبه په ورځ د لندې په ویشتمه رپورټ ورکړ په داسې حال کې چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د جمعې په ورځ د هغه هیواد د پخواني مشر د مړینې د لسمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ چې یولس ورځې دوام کوي. د شمالي کوریا عام خلک په دې موده کې له خندلو، ساتیرۍ او شراب خوړلو نه منع شوي دي. د شمالي کوریا د اوسني مشر کیم جانګ اون پلار کیم جانګ ال ولس کاله په قدرت کې له پاتې کېدو وروسته د 2011 میلادي کال د ډسمبر په 11مه یو ناڅاپه راولوېد او مړ شو. کیم جانګ ال ته هم دا مقام له خپل پلار او د شمالي کوریا د موجوده مارکسیستي نظام د مؤسس کیم ال سونګ نه په میراث پاتې شو. د خبرونو پای.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د دې خبرونه لمړی مطلب. مولوی امیر خان متقی وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه د ورځې د غونډې له برخوالونه افغانستان سره د اړیکو عادي کېدل او د افغانستان لپاره د یو وجی صندوق تاسیسول غواړي. د غونډې ګډونوال له اسلامي هیوادونو نه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. پاموکړی په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه د ورځې د غونډې څخه درې غوښتنې لري. ښاغلی متکی د شنبې په ورځ له کابل څخه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د روانېدو وړاندې په هوایي ډګر کې خبريالانو سره په خبرو کې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وګڼله.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په اړه باندې اسلامي نړۍ دومره غټه غونډه رابلل کیږي، او په دې غونډه کې د افغانستان په حالاتو تفصیلي خبرې کیږي، هم د سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې او هم د بشري مرستو په برخه کې. دغه مشخصه غوښتنې مدایو چې د دې سره اړیکې نارمل شي، د افغانستان له ولس سره د مرستو لپاره د اسلامي ساز کانفرنس په چوکاټ کې یو وجهي صندوق جوړ شي او له افغانانو سره مرسته وشي. همدارنګه کوشش هم دا ده، چون په افغانستان کې زمينه مساعده ده چې اسلامي هیوادونه راشي او د سرمایه گذاري وکړي. هم دې مشخصو موضوعاتو باندې به خبرې کړي.
د بارنې چار وزارت سرپرست ویل چې حسب وکړي چې اسلامي هیوادو سره اړیکې نورې هم نږدې کې واغوي کابل کې سفارتونه پرانیستل ته واسي. ښاغلی متکی ویل چې ځینې اسلامي هیوادونه لکه سعودي عربستان، متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه له وړاندې کابل ته راغلي او سفارتونه یې پرانیستي دي. متکی په خپلو خبرو کې نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکاري. ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 19مه به د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت د ارزول لپاره او پنځو اسلامي هیوادونو همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ولسمه فوق العاده غونډه جوړه شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربیره د امریکا، روسي، چین، فرانسې، برتانی، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس دا غونډه مهمه ګڼي، خو وایي چې د دې کانفرنس یو شمیر مهم هیوادونه د افغانستان د مسلې په اړه سره اختلاف لري. د سیاسي چارو کارپوه رضا کاسمی په دې باور دی چې د طالبانو اسلامي امارت غواړي د دې غونډې څخه د رسمیت پیژندلو لپاره کار واخلي.
ما فکر میکنم کې پشت پرده بیشتر تلاش ها جریان داره تا
خغلی کاسمی ویل. زه فکر کوم چې د پردې شاته هڅې روانې دي چې څنګه طالبان ته سیاسي ملاتړ او نړیوال مشروعیت ولټول شي. د دې لپاره چې د لویدیځو هیوادونو څخه طالبان او پاکستان سیاسي ملاتړ په برخه کې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په څوکۍ باندې د پخواني رژیم د سازي د کار دوام پریکړې څخه سرګند پیل ترلاسه نکړي او د یو خوده چې نه وازي امریکا او اروپا ټولنه بلکې چین او روسیه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې ورو قدم اخلي. خغل قاسمی وی چې طالبانو اسلامي امارت د اقتصادي ملاتړ په ترلاسه کولو کې هم بریالي شي، دا به په افغانستان کې د اقتصادي بوران د کمیدو سره مرسته وکړي او د وضعیت مدیریت په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د کریډیټ سبب شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې بندوبست یې د سعودي عربستان په غوښتنه کړی دی. سعودي عربستان اوس مهال د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې نوبتي مشر کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا په بیساري توګه غورځېدلې ده. افغانۍ اوس د هر ساعت په تیرېدو خپل ارزښت له لاسه ورکوي. ستونزې څه ده او حل لارې کومې دي؟ په دې اړه د افغانستان بانک له پخواني سرپرست واحد الله نوشیر سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون مرکه واوري.
د افغانۍ ثبات ول زیانمن شو او څه باید وشي چې وزل دې بدتر نشي؟
پر ډیره مننه. اول که تاسو ګورئ هر کال افغانستان سره شاوخوا د 8 میلیارډ امریکای ډالر مرستې کوي چې دا مرستې وس نشته او یو خلای رامنځته کړي ده. دویمه موضوع دا ده چې د افغان اقتصاد څخه کیپیټل فلایټ یا سرمایه بیرون تزي چې دې هم ډالر په بازار کې کم کړي. دریم دلیل دا ده چې شاوخوا 15.9 میلیونه افغانان بیرون میشتي او دوی هر کال شاوخوا 800 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته رالېږل چې دا هم اوس اغیزمن شوي دي او په هغه کچه باندې راځي. څلورمه موضوع دا چې د افغانستان بانک ارزښت منی کنګل شوی دی او اخرانه پنځم دلیل دا دی چې په بازار کې اوازې یا سپیکولیشن هم ناوړه اغیز کوي.
صحیح. د افغانستان بانک د نوې رهبرۍ بیوګرافي مې لوستله، دوی کې مسلکي کسان ډیر کم ښکاریا نشته چې په بانکداري کې تجربه ولري. مرکزی بانک اوس څه ډول یو تګلارې او رهبرۍ ترتیا لري؟
تاسو وګورئ موږ باید په دغه پروسو باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې دغه موضوع د حل لارې راوځي. اول په طبي دا چې مرسته کوونکو هیوادونو سره همغږي پکار ده تر څو اول د افغانستان کنګل شوی پیسې راخلاص شي او عین وخت کې هغه مرسته چې بخار اتلي کباغه کچنوي کم از کم یو مقدار افغانستان ته راشي. دویم موضوع دا ده چې اوس مهال کیپیټل کنټرول چې ورته وي، یعنی هغه سرمایه چې بیرون ته ځي په هغه باندې کم از کم په لنډ مهاله وخت کې بندیز ولګي. دریم موضوع دا ده چې نوي ابزار باندې کار وشي لکه د سکوکو. سکوک که د جاري سکوک وي که د مرابحې سکوک وي، مالیه وزارت کولی شي چې دا بازار ته راوباسي تر څو اضافي افغانۍ بازار نه راجمع کړي. همدارنګه حکومت کولی شي چې افغانستان بانک کولی شي چې هغه سکتورونو ته پور ورکړي چې هغوی پیداوار یا پروډکشن کوي تر څو د انفلاسیون مخه ونیول شي او افغانۍ ته تقاضا هم ډېر شي. د صرافانو او سوداګرو سره بهتره همغږي کولای شي چې دغه ننګونه تر خوږې تر ډېره بریده حل کړي. همدارنګه د افغانستان بانک کولای شي چې ولس پانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکړي او اعلامیې خپرې کړي. مثبت خبرې تاسو کوم یو دا ده چې افغانستان پوروړی نه دی. نو کله چې په هیواد کې یو پور وي او یو د واردات لپاره موږ ته ډالر یوازې د واردات لپاره اوس په حق پکار دي پوروړی نه دی. یو دا خبره ده. او بل دا ده زموږ واردات هم تر اوسه کم شوي دي. دا هم یو مثبت خبره ده چې ډالرو ته تقاضا او څنګه د کور کمول شي.
تاسو مسایلو ته په ترتیب اشاره وکړله، اما دا باندې د بیور ټیټل با په لوی کې په اقتصاد او سوداګری زو راکړو ورکړو سره اثر وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا اوس په کابل او د واد په نورو خارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي، د تیلو بیې لوړه ده، د خوراکي توکو د غستونځ څونه جديده تاسو په نظر؟
تاسو وګورئ کله چې ارزی د افغانۍ ورځ رقم شو دا په انفلاسیون رامنځته کوي. دا یو 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 اغیزه ده، مهمه اغیزه ده. دویمه دا ده چې صادرات لوړوي او واردات راکموي ځکه چې واردات قیمته کیږي چې دا یو مثبت اړخ دی. دریمه موضوع دا ده چې هغه افغانان چې په بانکونو کې پسنداز کوي هغه کېدی شي دغه فکر وکړي ځکه چې که دوی خپل پیسې پسنداز کوي واچوي او کله چې بانک بیرته دا پیسې ورکوي نو د افغانانو هغه ارزښت پاتې نه وي. همدارنګه بانکونه چې دی کې دې شي پور چې ورکه دوباره فکر ور باندې وکړي، ځکه چې افغانۍ چې کله بیرته د پوروړي ناخلي نو کې دې شګه ارزښت دې نه وي پاتې.
صحیح،
یو بل موضوع دا هم مهمه ده چې کتا سو ګوري په نړیواله کچه باندې هم د انفلاسیون کچه لوړه شوې ده، نو موږ په دوه نقطو کې د فشار لاندې راځو. یو خو د افغانۍ د ارزښت کمېدو په دلیل باندې، او بل نړیوال انفلاسیون چې لوړ شوې ده هغه به هم.
د افغانستان بانک په خوانی سرپرست واحد الله نوشیر، ستاسو له حضور او توضیحات څخه ډېره ډېره مننه کوم. شپه مو بخیر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې د کابل د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې هواري شوې دي، او د یک شنبه ورځې بیرته په کابل کې د پاسپورت غوښتنلیکونو ته د پاسپورت د ویشلو لړۍ پیلوي. پاموکړې په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت رئیس مولوی علمګل حقانی د شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړی چې د کابل د پاسپورت په عمومي ریاست کې تخنیکی ستونزې چې لامل یې په دغه ریاست کې د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورت د ویشلو بهیر بل شوی او د یک شنبه د ورځې بیرته پیلوي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو، کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت ریاست عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بي بایومټریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي، او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د پاسپورت عمومي ریاست د شروازي وړاندې په کابل کې د بایومټریک په ماشينو کې تخنیکی ستونزې لامل د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر بند کړو. د پاسپورت عمومي د سویل چې هغه کسان ته بلومړی پاسپورتونه ورکړ شي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره وړاندې انلاین فورمې سب کړی دي، هغه ویل کابل کې واده هغه کسان ته چې وړاندې نمونه سب کړی پاسپورتونه ورکول کیږي.
هر څوک د کوم ولایت مربوط وی باید خپل مربوطه ولایت ته مراجعه وکي، په خپل ولایت کې پاسپورتونو کارونه وکيږي، مرکز ته هیڅ کله مراجعه نکي. په ولایتو کې چې کوم ترتیب جوړ شوی دی درانه هیوادوال دي، په ترتیب او نوبت مربوطه ولایت ته مراجعه وکي.
ولی حقانیو چې د پاسپورت تر سکوند لپاره یې نوی انلاین فرم ترتیب کړی چې پراتونکو دوره ځکه به د خلکو د سپارې لپاره چمتو شي. د پاسپورت رئیس ویل چې د نوی کلندار له مخې به کابل کې هر ورځ تر 500 پورې انلاین فرمې اخیستل کیږي او خلکو ته به پاسپورتونه ویشل کیږي. خو هغه ویل چې نو کسان ته به د پاسپورتونو د ویشلو بهیر تر روانې جدي میاشتې له شلمې ورځې وروسته پیل شي. د نوی کلندار له مخې د پنجشنبې په ورځ به یوازې د طالبانو اسلامي امارت مربوطو کسانو او د هغوی کورنیو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. او په دې ورځ باندې ورو کسان ته پاسپورتونه نوي شل کیږي. طالبان د کورنۍ چارو وزارت له وړاندې د افغانستان په شاوخوا دي شو ولایتونو کې خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. د پاسپورت رئیس ویل چې په مرکز ولایتونو کې یو شمېر کسان د پاسپورت جوړولو تر نامه لاندې له خلکو څخه د بډو د اخیستو په تور نیولي او د یو قضایي ادارو ته سپارلي. اوس پورې
در یو نیم سل نه زیات کسان په مرکز کې نیول شوی دي، او 25 نه تر 30 پورې کمیشن کاران په ولایتو کې نیول شوی دي، او ټول هغه کمیشن کاران یا جال کاران چې نیول شوی دي هغه تر توقیف لاندې دي، او ان شاء الله هغه ته به سنگینه سزا ورکول کیږي. او پاسپورتونه تر اوسه پورې تر یو نیم لک پورې پاسپورتونه موږ ترځی کړی دي.
په افغانستان کې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته په هر څه د تللو په برخه کې د خلکو لیوالتیا زیاتېدو له امله د نوي پاسپورت ترلاسه کولو ته اړتیا زیاته شوې. د دغه اړتیا له امله کابل ولایتونو کې په زرګونو خلک له هم د پاسپورت ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. کابل کې د پاسپورت دفتر بیرته په داسې حال کې فعالیت پیلوي چې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مین شیر محمد عباس سنگزی کابل کې د شنبه په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځې تل منځلو په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ته په وینا کې د افغانانو وغوښتل چې د خپل وطن ته ستنه شي، او دا ځکه چې د ښاغلي سنگزی په وینا په افغانستان کې نور جنگ پای ته رسیدلی دی. همداشان عباس سنگزی د پاکستان او ایران څخه وغوښتل چې افغان مهاجرو سره د انساني، اسلامي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د چلند څخه کار واخلي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د افریقا د فوتبال فدراسیون وایي چې د کورونا نوې بڼه او ماکرون به د سیالۍ لپاره د کامیرون په چمتووالي اغیزه ونکړي. د امریکا غک خبريال ایدوین
کندیز کا په دې اړه دا راپور لیږلی دی.
د افریقا د فوتبال فدراسیون هغه اوازې رد کړې چې د افریقایي هیوادونو د فوتبال جام چې ټاکل شوی د بل کال د جنوري په میاشت کې په کمیرون کې پیل سي د کورونا وبا د نوې بڼې له کبله به وځنډیږي. د افریقا د فوتبال د فدراسیون مشر ویرون موسینګو اومبا د چهارشنبه په ورځ کمیرون ته په سفر کې وویل چې د کورونا د نوې بڼې له کبله به شایي لوبغالي ته د تماشاچانو ورتګ محدود وي، خو زیاته یې کړه چې کمیرون د دې سیالیو کوربتوب ته پوره چمتووالی لري. ښاغلی منګوسو زیاته کړه چې د ټاکلې نیټې سره سم به د کووید 19 بیماری د اندېښنو سره سره د افریقا د فوټبال جام به په کمیرون کې د بل کال د جنوري په میاشت کې کیږي. د برتانیې د ډیلی میل او میرر ورسپانه د همدې اونۍ په سر کې د افریقي ټولنې د فوتبال د سیالیو د کېدو په حق له اندېښنه شوډلې و. د ورسپانه ویلي و چې د کورونا وبا د نوې بڼې له کبله به شایي چې د سیالي لغوه شي. دا سیالي د جنوري د میاشتې په نهمه پیل کیږي او د فبروري د میاشتې تر شپږمې به روان وي. ټاکل شوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه زرګونه د فوتبال مینوال کمیرون ته د دې سیالیو د کتلو لپاره ورسي. د افریقي فوتبال د فدراسیون مشر ښاغلی اومبا د کمیرون د والا بندر شارګوټ ته د سفر په محل وویل چې په دې قانې سوی چې کوربه هیواد د سیالیو د کوربه توپ لپاره پوره چمتووالی لري. هغه وویل د افریقي اتحادیه د فوتبال د سیالي دوه ځلې مخکې هم د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلې وې.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټران وایي په سړه هوا کې د واکسین اغیز زیات دی. د ورزګان ولایت د کتلوی معافیت مسولین زیاتوی چې دوی د ژمنی کمپاین لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. صدیق الله صدیقی راپور چمتو کړای دی.
د ورزګان ولایت په شمول د جنوب یو شمیر نور ولایتونو سول ژمی لري چې یو شمیر سیمو ته تګ را تک د سړې هوا له کبله ستونز منوي. د ورزګان د کتلوی معافیت امیر ډاکټر سیف الدین همنوا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې سړه هوا د واکسین د شاغیز لپاره غوره موسم دی. ښاغلی همنوا زیاتوی په سړه هوا کې واکسین خپل کیفیت تر ډیره وخت پورې ساتلای شي.
واکسین خپل چې دی په داسې هوا کې ډیر موثر تمامېږي، یعنی واکسین کوم موږ په دغه هوا کې واکسین سره فصل کې اطمینان دی، په دې کې تشویش نه لرو. په دې خاطر چې سړه هوا کې واکسین ډیر موثره حالت کې موږ کولای شو در ماشومانو ته خپل پر ورسو.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین یو تن رضاکار نذیر احمد چې کلونه د واکسین په پروګرام کې کار کړی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل د هدف وړ ټولو ماشومانو ته د ګزړ ضد واکسین پر رسولو کې د کورونی مرسته اړینه ده.
تیر وخت کې هم داسې ډیر کورنۍ وې چې هغه د پولیو واکسین خپل کوچنیانو ته نه ورکوي. متاسفانه هغه د دې سبب سو په جنوبي غر پوزه کې د پولیو پیښې ډیرې سي. خدا زلي کورنۍ به حتما کوشش کوي او موږ تر ډیره پورې تر خپل وسه پورې کوشش کوو څو ټول هغه ماشومانو ته چې تر 15 کلونو کم یا تر 15 کلونو پورې وي هغه ته د پولیو واکسین ورکړو.
په روزګان ولایت کې تیر میلادي کال د ماشومانو د گزار 15 پیشي سبسوي چې د جنوبي ولایتونو په کاچا تر هلمند ورسته ډيري پیشي بلل کیږي. د غراز روغتي مسلین وایي چې په چاپريال کې د گزار د وایروس موجودیت او د وجدي مودې لپاره له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل په روزګان کې د زرګونو ماشومانو روغتي ته لوی ګواښ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان کې لا هم کمکي ماشومان د پولیو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. کوم لاملونه دي چې تر اوسه هم په دې هیواد کې پولیو ویروس شته او څنګه کولای شو لمنځه یوسو؟ ننګرهار میشتي او روغتیا پالان وایي که په خپل هیواد کې د پولیو ویروس د لمنځه وړلو اراده ولرو نو د روغتیایي لارښوونو ترڅنګ باید په ټول هیواد کې د پولیو واکسین تطبیق شي. ابوبکر علیزی په دې اړه له ننګرهار رپورت لیکلی دی.
افغانستان لا هم د نړۍ له هغه دوه هیوادونو یو هیواد دی چې د پولیو ویروس پکې د کمکې نه ژوند ګواښي. روغتیا پالانو ننګرهار میشتي لاملونه خپل ماشومانو ته د والدینو نه پاملرنه، د نامنو یو نور لامل لري پرتو سیمو ته د واکسینو د څاڅکو نه رسیدل، د واکسینو په تړاو د ځینو ناسمې عقیدې او نور یادوي. اکمل او قسیم د ننګرهار دوه تنو سیدون کې دي. وای د خوشنۍ خبره ده چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه خښته. دوی په دې برخه کې د پړې ګوته تر ډیره والدینو او مسولینو ته نیسي چې په خبره یې نه دي تولیدلي ماشومانو ته په خپل وخت واکسین ترسره کړي. دوی د غراز په دې برخه کې د همکارو ادارو غواړي چې خپل مرستې دي لا هم په دې برخه کې جاري وساتي تر څو مربوطه دولت او ادارې لا ښه وکولی شي د پولیو مخه ونیسي.
د پولیو پیخې په افغانستان کې اوس هم شته او د دې لوی لامل هم دا دی چې والدین خپل کمکې ماشومان ته د نه توجه لمخي هغه واکسین نه تر سره کوي. او زما هیله دا ده چې په دغه برخه کې باید هم والدین او هم مربوطه ادارې باید پوره هڅه وکړي تر څو لږ ناوړی پیښونه موږ په امان کې پاتې شو.
پولیو لپاره باید نړیوالې ټولنې بالخصوص یونیسف خپل همکاري هم د افغانانو سره جاري وساتي لکه څنګه چې اوس دوی روانه کړې ده. او موجوده چارواکي باید اجازه ورکړي او زمينه دې برابره کړي چې د افغانستان هر هغه سیمه ته چې دغه ناروغي پکې ده او هر هغه کلی هر باندې ته هاند غرسو کې ته باید د دې امکانات برابر شي چې د پولیو ټیمونه د واکسین په هر دوره کې ورسیږي.
دوی همداراز د وسنۍ او چارواکو غواړي چې د هیواد هر ګوټ ته د واکسینو پر سوالو کې دریغ نه کوي. روغتیا پالان هم تر اوسه په هیواد کې د پولیو د واکسینو تر ټولو لوی لاملونه همدا د مور او پلار بې پروايي او لری پرتو سیمو ته د واکسینو نه رسیدل یادوي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر الهام شنواره وایي په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین نه دي تر سره شوی او هم مور او پلار بې پروايي کړی ده.
ماشومان ته مثال پوری واکسین پورا نه رسیدل یا د امنیتی حالت په خاطر باندې هلته کاری ټیم نه دی تلای. او بل دویمه خبره دا چې د مور او پلار هم په دغه کې ورسره باید هم همکار اوسي تر څو پوری دغه پولیو او واکسین تطبیق شي او پوره د منځل شي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اسلامي دولت د خراسان د ولایت څنګه چې د ISIS کې په مخفف نوم هم شهرت لري یو تروریستي ډله ده چې د افغانستان په شمول په مرکزی آسیا او په جنوبی آسیا کې فعالیت کوي. دا ډله چې شپږ کاله پخوا د طالبانو پورې مربوطو ناراضه شوو کسانو جوړه کړه طالبان هم خپل دښمنان ګڼي. د ډلې د تیرو شپږو کلونو په موده کې په یو لړ غټو مرګانیو حملو کې چې زیاتره په افغانستان کې سرته ورسولي لاس لره چې په دې جمله کې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د کابل د ښار په یو جماعت کې یوه مرګانۍ چاودنه شامل وه چې له امله یې لږ تر لږه دولس تنه عبادت کوونکي د کوشنی اختر لمانځلو په مهال وژل شو. د اګست په میاشت کې د کابل د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر باندې برید وکړ. له یو سل اویاو نه زیات کسان وژل شو چې غوڅ اکثریت ملکیانو. سواره په افغانستان کې د شیعهګانو او سیکانو په شمول پر مذهبي اقلیتونو باندې هم حمله کړې دي. د روان کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې درې تنه مشران او یو تن نړیوال تمویل کوونکي د جمهوری ریاست د تعدیل شوی اجرایه فرمان لمبر 14243 پر اساس د نړیوال ټریزم په مشخص لیست کې شامل کړل. یو تن ثناء الله غفاری دی چې د شهاب المهاجر په نوم هم یادیږي. د اسلامي دولت د داعش د خراسان د ولایت د څنګې موجوده مشر دی. هغه د 2000 میلادي کال د جون په میاشت کې د امیر په توګه وټاکل شو. غفاری په افغانستان کې د ټولو عملیاتو او د عملیاتو د سرته رسولو او پیسو د برابرولو مسولیت په غاړه لري. بلکې سلطان عزیز اعظم دی چې د سلطان عزیز په نوم هم یادیږي. کوم وخت نه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې فعالیت پیل کړ نو موړی د ویان په توګه وظیفه سرته رسوي. بل غړی مولوی رجب دی چې د مولوی رجب صلاح الدین په نامه هم یادیږي. هغه د کابل په ولایت کې د دې ډلې مشر په غاړه لري او هم د عملیاتو لپاره د نقشو د طرح کولو او اجرا کولو احکام صادروي. بلکس اسمت الله کالوزی نومیږي چې د داعش د خراسان د ولایت د مالی وسایلو د برابرولو په وجه د نړیوال ټروریزم په مشخص شوي لیست کې نوم شامل شو. کالوزی د اسلامي دولت د لوړپوړو مشرانو په استازیتوب ماموریتونه هم اجرا کړی دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په یوه لیکلي بیانیه کې ویل متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د خراسان د ولایت د څنګې د خطر د دفع کولو په غرض به د ټریریزم ضد ټولو وسایلو او ابزارونو استفاده کوي. بلنکن ویل چې دا زمونږ د هغو هلو ځلو یوه برخه ده په دې اړه ډاډ حاصل کړو چې افغانستان به بیا د نړیوال ټریریزم په پلیټ فارم نه بدلیږي. مونږ د امریکا لوټول طاقت نه په استفاده هغه ورانکاري په نښه کوو چې د نړۍ په مختلفو برخو کې په کورکورانه توګه د ملکیانو د وژلو په غرض عملیات اجرا کوي او یا